سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجی شي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سې شنبې په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یعنې مانن په یوه بیان کې ویل چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړه مسي چې د ملت پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرسل وین حمدالله فدرات د چین سینووها اژانس ته د پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنګي او ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 50 تنه وژل شوی او شپکتنه نوټ پیاندی. تر دې مخکې د وژل شوی شمیر شپږ څلوېښت تنه یادېده. یونما د دې پیښې د څېړنې غوښتنې کړې ده او ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقوقو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2% نفوس لمړنۍ او ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویل دي چې د واتل سلور سوال سوالي څخه یوازې 390 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشولي لامل ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنۍ روغتیایي ستونزو د درمن لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کبی. د وزارت په لور پروتوسیمه کې د روغتیایي خدماتو د پراخولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او وایي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.8 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي. د بیان د ازادۍ کور په نوم یوه بنسټ ویلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې طالبانو عملا شریعت غږ راډیو ته د ملي تلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملي راډیو تلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي تلویزیون په مرکز او ولایتونو کې په راډیو بنس سټیشنونو بدل کړي. خبرپاڼه کې زیاته شوې چې ملي تلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبې ته وړاندې کړي دي. د ایران د پولیسو په تهران ښار کې د یو افغان کډوال کافه تړلې ده. د تسنیم خبري ایجنسی راپور له مخې د خانه کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو د غیر مجوزو کسانو د استخدام له کبله مهر لاګ شو. ایراني چارواکي هغو افغان کډوال ته چې استند لري د غیر مجوز ادباو خطاب کوي. خبر کې راغلي چې دغه کافه د افغان کډوالو د تولیدېدو او بندرونو ځای و. د تر دې وړاندې ایراني چارواکو په یست ښار کې شاوخوا 20 هغه سوداګریز مرکزونه مور لکړي چې بیا ستاده کډوال پکې ایګو مارل شوي. ورسته خبرم دا چې وای ټاکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویورک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی راپور په دې پیښه کې دیو د نه کلن هلک په ګډون درې تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی دی او د دې نور وضعیت نسبتا ښه خوړل شوی دی. د نیویورک د پولیسو د ادارې وویل ویل چې ښایي دغه ټاکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه داسې مسله نه ده تایید شوې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بمباری په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وایي
پرون اوله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بېوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبارو. د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکوي چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکر.
افغانستان کې روغتي خدماتو ته نه لاسرسي.
د زینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2% اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
او روزګان کې د بوټ جوړول صنعت خلکو سره سم اقتصادي مرسته کړي.
پکې میاشي مشرقي میاشي مشرقي مکه شاګر ولما او وشيما وس استاد مدلته میاشي مشرقي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان نن په لومړي ځل رسمان دا ومنله چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د سې شنبې په شپه د دې بمبارۍ په اړه ملګرو ملتونو تازه ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي د دې پېښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او نن یې په یوه بیان کې ویل چې د داسې پېښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره تحقیقات ضروري دي. د دې پېښې په اړه او د دې پېښې په ارتباط د پاکستان د تازه غبرګون جزئیات نور د نوریاس نوري په راپور کې.
پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د سټیشن بي د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن پنجشنبه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته ترورستي ګواښ متوجه وو. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د هغه هوایي برید پخلی کوي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. چارواکو د وژل شوو او ټپیانو ډیری په سیمه کې ډیره وزیرستاني کډوال یاد کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 50 کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې ناوخته برید کې هغه وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسي.
پرون ابله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه. زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګم. دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورونه دې پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته د وزیرستان کې کورونه ورلان کړو تاب سره واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي. میرمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هیواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هیواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دفر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر کې خپره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو، د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه او کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماتیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت ته سپکاوی وباله.
ما ته د ټول دنیا په سیاسي اصول کې دا راوخی چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسي پلاوی ویلېږي، استازي دی ویلېږي، هغه دلته په خبرو وبخت یغه د مذاکرات کوي او ته د شال خو ته عرب شوروالو زی بمبارو کې. دا د تاریخ خپل حیات بدنامي نه ده، دا د تاریخ خپل حیات توهین نه ده، دا د تاریخ خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر کتل نه دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسي سرحدي انخطو له عمله ترنګلې دي او اسلام آباد وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې خکار اخلي. خو پر کابل واکمنو ان طالبانو دا تورونه تل په کلک رد کړی دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبان حکومت د امیر اخته وزارت وای په افغانستان کې د ولسوالۍ 22 اوسیدونکو روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت سرپرست په خبري کانفرنس کې ویل چې د 300 ولسوالۍ څخه یوازې 3 نوي روغتي مرکزونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې د روغتي خدمتونو ترلاسه کولو لپاره باید اوږد لاره مزل وکړي. نور جزئیات د سنګه کړه پراپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه اندېښنې موجود دي. د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي د افغانستان د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکو روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالی پرون چهارشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل
د زینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د ډیرو کوچنیو روغتیایي ستونزو لپاره هم مرکز اولتي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
نوموړي زیاته کړه د افغانستان 400 ولسوالیو څخه یوازې په 3 نوي کې روغتیايي مرکز شته. جلالي وویل په هغه ولسوالیو کې چې روغتیايي مرکزونه نشته اوسیدونکو اړ دي په لوړو لګښتونو او له سختو لارو څخه په تیرېدو سره د ولایتونو مرکزونو ته ولاړ شي چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو پر اقتصاد اغیز کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو له نشتوالي او روغتي خدماتونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو لال ګل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په سیمه کې د روغتي مرکز د نشټوالي له امله اړ دي د درملنې لپاره اوږده لاره مزل وکړي. د جوزجان ولایت د لبجر کلی اوسیدونکی علاءالدین هم ورته شکایت لري.
روغتیایي مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا شراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وي که د ورځې مرکز ته وړي. یو کلینیک ته ډیره شدیده اړتیا ده دلته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي و چې 1.2 میلیونه افغانان د 30 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر هم راپور ورکړی و چې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د امیر روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده لخوا په ولسوالیو کې د 300 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او تعمیراتي چارې به عملا پیل شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د پالیسۍ معین محمد حسن غیاسی په همدې کنفرانس کې وویل د دې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال دا برخه د ښځینه روغتیا کارکوونکو له کمښت سره مخ نه ده. خو د طالبانو د مشر د یو شفهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې د ښځینه زده کوونکو پر زده کړو بندیز بیا په ملي او نړیواله کچه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ او همداراز د روغتیایي برخې د ښځینه کارکوونکو د کمښت په برخه کې اندېښنې راپارولې دي.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته انجونې کورسونو ته له تګ منع کړی دي. د هرات د پوهنې د ریاست په یو رسمي مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی پر وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. نور حال په راپور کې
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولې. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زمو پر براندی ده پهانتونونو دروازی و ترلی چی زمو روحی وزیعت ورسره دیر خراب سو. خلدی ورستا زد انگلیسی زبی دزدکلی لپارا کورس تطلم. یو چمی وزیعت ورسره خصوه و. خو پرون مکتبا ویل سول چی تر دو هم امر پوری نور کورس بند دی. تاسو نور مرازی. زما پا گدون طول انجونو زدل دا دزدکلی پا برخا که زمو کورستای هیلا و. او دا هم زمو پر براندی و ترل سو.
کورس هم بسته شد.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي ترڅو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو تر لاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې د اثر دا چې دی مایسه کیږي د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر دا په دې باندې چې کله چې دی کارونه کې دی د احتیاج دی یو بل چا پورې تړلې دي او د خپل په خپل په ولاړې نه دي. کله چې د ټولنه نیمه برخه چې هغه خوندې دي فلج کړی شي نو تبي دې چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساته دا تاوان دی. سیاسي اغیز موږ تاسو وینو خو د خوند په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل پانتون یو شمېر محصلین دا کوي چې د روان کال جوزا میاشت رئیسې د دوی بدل اعشان نه ده ورکړل شوی. دغو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې د موضوع سوزلي د کابل پانتون له ریاست او معاونیت سره شریکه کړي او د خپل حقونو غوښتنه کړي، خو تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوې. نور جزئیات د سنګه کړه په راپور کې.
شما باور کنید که شبها گرسنه خوابیدیم.
ندیم د پنچیر ولایت اوسیدونکی او د کابل په هندون د حقوقو محصل دی. هغه دا کوي چې لوو میاشتو راهیسې بدل آشنه ده ترلاسه کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورته له جوزا میاشتې راهیسې بدل آشنه ده ورکړي او په وار وار اړ شوی چې د موټر د کرایې او ورځني لګښت لپاره له ملګرو او خپلوانو پور واخلي.
ما خودم شخصا اتاق کرایه دارم در کوټه سنگی.
زه په کوټه سنگی سیمه کې په کرایه کوټه کې اوسېږم. د میاشتې راهیسې مې کرایه نه دا ورکړې. باور وکړې پښپوش په وګېوی د شوایم. یو ملګری مې ضمانت کړای اوس باید کرایه ورکړم ځکه کور ته روانم. د میاشتې راهیسې ماسلین سرګردانه کړې دي. یو ماسل په نارامه فکر او وګینه څنګه درس وایي.
د کابل پانتون د شرایطو پانځي ماسل عبدالرزاق وایي
ما ولایت غور استندار لاندې پانتون دولتي جمعیت او اتحاد ایجاد کړم.
زه د غور ولایت یم. د دې عمل سی په دولتي لیلیه کې ګڼه ګونه ده او په هر اوتاک کې لسو کسانو زیات اوسېږي او درس نه ویل کیږي. زه شخصي لیلیه ته ولاړم. پد لیلیه پیسې دولت ورکړې وای. اوس چې سمستر ختم شوی دی او غواړم چې کور ته ولاړ سم، د لیلیه مالک موږ ته د تلو اجازه نه راکوي. یوازې د خبرګولې میاشتې د ایاشې بدل حواله شوی.
ما فقط یک مات جوازه حواله.
یو شمېر نورو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې په شخصي لیلیا او یا په کرایي اتاقونو کې ژوند کوي او له میاشتو راهیسې یې کرایه نه ده ورکړې او ډیری یې په ضمانت په کرایي اتاقونو کې پاتې دي. د دوی په خبره انځان لپاره درې وخته ډوډۍ هم نشي برابرولی. دغه محصلین وایي څو ځله یې د کابل پوهنتون له ریاست او د محصلانو چارو معاونیت خپلې ستونزې مطرح کړي، خو تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوی دا هم وویل چې نور دوی ته هیڅ څوک پور نه ورکوي او په ورځو ورځو پا په وګي ګډي آزموینې ته ځي. ازادي راډیو د محصلینو ستونزې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان حافظ یا هاشمي سره شریکې کړې، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل پوهنتون د مالیه او حسابداري برخې مرستیال عینالدین عظیمي په یو غږیز فایل کې چې ازادي راډیو ته رسېدلی، د نومبر په 22مه محصلینو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی حقوق به ډېر ژر ورکړل شي، خو له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم د دوی پیسې نه دي ورکړل شوي.
مشکلات بدل هاشی هم دیگه حل شد. همی چند ماهش تقریبا
دا بدل هاشی ستونز حل شوه او د څو میاشتو حواله ترتیب او تنظیم شوی. شنبه او یک شنبه د کنټرول او لاسلیک له مرحلو وروسته مالی وزارت ته ځي. هغه محصلینو ته چې اندېښمن وو او امارت ته راتلل ډاډ ورکول کېږي چې ستونزې حل شوي دي.
اطمینان داده شوه کې انشاءالله مشکلات حل است، دیگه قابل تشویش نیست.
په همدې حال کې د زده کړو د برخې فعال محمد حلیم همراز ازادي راډیو ته وویل،
مشکل آشام ارتباطی استادا و محصلان همیشه در افغانستان وجود داشته. متاسفانه که
د ښوونکو او محصلینو د عیاشۍ او عبادتي ستونزه تل په افغانستان کې شته. له بده مرغه زموږ د لوړو زده کړو برخې کسان هیڅ کله په ټول ذهن او آرام زړه ټولګیو ته نه دي تللي. تل یې د اقتصادي ستونزو سره سره خپلې لارې ته دوام ورکړی څو د زده کړې څراغ تل روښانه پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د مشر د فرمان په حق له خبر ورکړی چې ویل کېږي د ټولو هغو استادانو او دولتي تحصیلي بنسټونو لپاره چې په بیلابیلو ولایتونو کې په تدریس او زده کړو بوخت دي او مسافر دي، عیاشا او عباته منظوره شوې. د کابل پوهنتون د محصلینو د معلوماتو له مخې دوی د کور د کرایې او ورځني لګښت لپاره په میاشت کې 1300 افغانۍ او په هر سمستر کې 1200 افغانۍ ترلاسه کوي. هغه محصلین چې له لرې ولایتونو څخه مرکز ته راځي او نه غواړي چې په دولتي لیلیه کې ژوند وکړي، دغه میاشتنۍ پیسې له دولت څخه د بدل عیاشۍ په نوم له حکومت څخه ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي پاورزګان ولایت کې د بوټو څپلوي جوړول صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمه ایز اقتصادي په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولی دی. د دې صنعت دوامداره فعالیت نه یوازې د افغانستان تولید پایښت ساتلی، بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخانې مسؤلین د دې صنعت د پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي، تر څو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوال معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
دا اورزګان ولایت د بوټ او څپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. دې صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو، حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشتې معاش راکوي مخکې شاګر ولمه او اوس یم، اوس استاد یم، دلته میاشتې معاش راکوي. وکه بل دغه مې رزق روزي مې بس دغه د عدالت کور ته شام په وړم، بس دغه مې ګټه و واټه ده، بس په دغه کار ته لګیا. یوه دنه مې ورور دی، هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګر دی او د کور پرست بس زه یم، بس دغه پیسې باندې پرچېږي.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي نو د دې په څیر ډېرې کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسؤلین وایي چې د دوی تولید شوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړې دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي، چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسؤلین له حکومته غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي، تر څو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغېز وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالۍ ته چمتو سي.
دا کسب مدلی ز د کړی دی اول د واره شاګردوم منګر وس خپل استاد مخپل ایم جوړو زمړ بوټونه چې زمړ بوټونه بیخی ډیر کلک دي دا نور چې په دغه بازار کې خرڅیږي دردو یو په دوه کلک دی یو نیم کال دوه کال کډر کې کار کوي دغه بوټونه چې زمړ دلې جوړو
خلک زیات خلک راځي دلې زمړ د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه نور څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر ټینګ دي په تیر بیا د بزګران د لپاره بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګ دي حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کاروبار زمينه برابر کړو خپل کار ته پرمختګ ورکړو اوس خدای دې موږ مزدورانی د بل چار وزنه کو به چې موږ ته خپل کار زمينه برابر سي ولې زکه زی استاد هم جوړوم
ولادت او دغه سم دا غوښتنه ده چې دې موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي دا شان دا کم شان خارجي دي د دې باید موږ ته زمينه برابر کړي مثال یا کمپني برابر کړي چې د خپل افغانستان کې دغه تلیان او دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي نو برابر دغه ورڅ اوس په 300 افغانۍ تمامي جدا ورټ په ورب دلې په 200 افغانۍ یا په 200 افغانۍ تمام سي
دا ورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ اجمنه کوي د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې کړي چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره بنی وازی د خلکو اړتیاوي پوراسي بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودی او د خلکو لپاره کاري زمینی هم پراخ شي د نظر خوندان هم وايي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کوردنو نه تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي د ارزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره حکومتي ملاتړ او د خصوصي سکتور پانګونې ته اړتیا ده د دې صنعت پرمختګ بنی وازی په ارزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي
مدنی او د زده کړو د قنفال حمید قرلوق د طالبانو له بنده خوشی شو د قرلوقي او خپلوان ازادي لري تویل چې نوموړی له شاوخوا یې نیمه میاشت وروسته د چهارشنبه په ورځ خوشی شو هغه لی قرلوق د نومبر په 14 د تخر ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو خوانی ورشو او نور جزات سنه کړه په راپور کې
د مدني او زده کړو د قنفال حمید قرلوق خپلوان تاییدوي چې نوموړی له نږدې یوې نیمې میاشتې وروسته د طالبانو له زندانه خوشي شوی دی یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه نن د چهارشنبې په ورځ بیرته خپلې کورنۍ ته ستون شو
اوس خبرونه دا دي چې حامد قرلوق د ټولنیزو بنسټونو او شبکو د هڅو او پراخو اعتراضونو وروسته خوشي شوی دی
د احمد قرلوق د خپلوانو په خبره هغه د نومبر په 14 د تخار په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ټولنیز فعال حامد قرلوق د نیول او بیرته خوشي کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو طالبانو تر دې مخکې ورته موارد نه رد او نه هم تایید کړي دي تر دې مخکې یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالانو د حامد قرلوق نیول خپل سری بللي و او دوی ته په پام سره چې د دوی په خبره نوموړي د خپل ژوند ډېر کلونه اړمنو سره د مرستې لپاره وقف کړي د طالبانو له زندانه د هغه د ژر تر ژره او له کوم شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه د بشري حقونو فعالې رودابې فروتن د حمد قرلوق د خوشي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وقتی که کسی از فعالین اجتماعی یا فعالین سیاسی
کله چې یو شمېر ټولنیز او سیاسي فعالان نیول او شکنجه کېږي او بیا خوشي کېږي نو له هغوی څخه دا ضمانت اخیستل کېږي چې فعالیت نسي کولای حمد قرلوق نن د قومي مشرانو او مدني بنسټونو له هڅو وروسته خوشي شو خو له بعد مرغه وروسته له خوشي کېدو محدوده کېږي
یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان مدني فعالان خبریالان او یو شمېر نور افغانان د دوی لخوا نیول شوي چې ځینې له یوې مودې بند تیرولو وروسته بیرته خوشي شوي دي له دې وړاندې ځینو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې طالبانو له دوی څخه ژمنه اخیستې چې خپلو پخوانیو فعالیتونو ته به دوام نه ورکوي او د طالبانو د سختې څارنې له امله د بیان ازادي نه لري
تازه دی اوریدونکو خبرونه درته حمله روخ تغیری وړاندې خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سه شنبه په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یوه مالن په وبین کې ویلي چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیت پر مهال د نظامي ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرستیال مین احمد الله فدرات د چین سینوا اژانس ته پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنگي ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 500 تنه وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر شپږ څلوېښت تنه یادېده. یوه ماده د پیښې د څېړنې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبان د حکومت امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 22% نفوس لمړنۍ او ثانوي روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت پیو راپور کوي چې پرون چهارشنبه خبر کړی او د دې هیواد له 1340 څخه یوازې 93 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشټوالي له امله ناروغان ډېری وخت د کوچنیو روغتیا ستونزو د درمل لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره FAO وایي چې روان د 2018 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.8 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پوښتنې ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجیو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تزبینوی. په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د هڅو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام او یشمې نور ادارو خبرداري ورکړي چې پر روان 2025 کال کې هم په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. وروستای خبر هم دا چې د یو ټاکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په دې پیښه کې د یو 9 کلن هلک په ګډون 3 تنه ټپیان د درمل لپاره روغتون ته لیږدول شو دي او د 3 نورو وضعیت نسبتا ښه ښودل شو دي. د نیویارک د پولیسو د ادارې بیان ویلي چې قید دغه ټاکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو دغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه دا مسله نه ده تایید شوې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهله چې د جمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم لري یاد ما باسي، خو پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم، زه د لمند ولایت کجکی د ولسوال د جناور د علاقه خبر کوم. ورور مردا ګندګن امریز ګنج د غړول د تنګیت اوس په ګن امریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دا یو ګنج دا سیرش پشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه غوي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره دي. هغه تنګي ته چاړول دی، هغه ورور یو ګنج په تنګي کې د چندانې څوک لا نه ورځ تنګي ته. هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا غواړو ورور چې دا د تنګي ګنج بیرته دا ډیر تر واړی ورور دا غزما ځخې ته لون مشران پر ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غدي په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د په ملت باندې زده کول کو. د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه د مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلي ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې دی په ملت باندې زده کول کو د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړی وي. دوی جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکته ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکو یم. تماس نیول ورورا غواړم چې دا کومنامه د کارکونکو مې شکایت دغه دی. ورورا د درکته ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دوه خیری د صاحب و په تر سړک کوي. ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم اخیسته دی. ورور او دیوالونو مزیکی را خراج کړی صاحب درخت را وښول دیوالونو چپاک ولا نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري. کومندانۍ ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل ترغل سره کیږي. دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکي دغه وسی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شنه ګړم چې بند شي. ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې داسې زنانه مریضي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسی ویل کېدلی. بیا له طالبان سره دا غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شن نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. موږ په هلمند کې د نرخونو د غوړو او د نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي او ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شي نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ سوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي. مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
السلام علیکم، شایست په خیر است. د افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځای نیوایم. خدای دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم ازادی رادیو کې درمنو اوریدونکو. از د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته، سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې.
د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادی رادیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده زمور ژغ در اسلامی امارت در مشران پر ورسی بر پخوا په 2 افغانۍ وو. اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي مزمور ژغ در لوړو مقامات پر ورسو چې دا برق به ته اصلاح کی په خوا په 2 افغانۍ او وسې په 4 افغانۍ کی په خوا په 2 افغانۍ وسې په 15 افغانۍ کی خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانه نو وسې مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته شاروالي روپی جن غواړي ته دا برق پی دي بازارونه سره خراب دي سودا وی نسته مزمور دا هله ورزو ده چې مزمور دغه راپور دی درې مشرانو پر ورسې و سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلام علیکم زه عصمت الله یم د هلمند د ولایت څخه در سره کیږم عزیزانو موږ فریاد د لوړو پر اشاره وکړو ورسو دی او ډیر سختونه وستلې ده یو سختیا دا ده چې پر خلکو باندې د ټیک سومالیې ډیر زیاتې دي د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سوله د غوسو شرونه اخي او زکاتونه ځینې ټولې علما او دوی خپلواکه نه سوله د لوی تاثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او څو شرون چې دی هغه دوی اخي په خوا به خلک بې امامان تور کول او هغه به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې او خلک خفه کېږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خبر میں کول دا آزادی ریڈیو ته چې دا زمر دا هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را اخر څه وب ولاړې 200 شل 200 داسې متره سمسیولان ور اچولي دا باره پیپ پیتاب لري کیلن لري کې سمسیول لري نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته را کش کړي وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامخېږو د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه که چیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض مې دی دا په ډېر مشکلات جوړ کړي د تلویزیون نشرات بندې ویډیو بندې دا په تمام نړۍ کې نشته تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت مو نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنیو کې خپل خبرونه وتړي او مسلمانان ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندې تصویر بندې دا خو نه کېږي امکان نه لري.
السلام علیکم د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نه وه د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ ږغ تر لوړو مسولینو پورې رساوه ستاسو په ذریعه باندې. موږ ول دلته وروره نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ول که په دغه هکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ول کوم په دغه کار کې همکاري را سره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر یې مازکیا د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د آزادی رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال د کلي اوسیدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رارسېدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کیدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکې هیلې خیر. عمران ویسال یم له خوست ولایت څخه. د زه ډېره ډوکر کوونکو څخه خیله کېږي چې راخ کې زه خپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه ښه لګېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې رخلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل سوالی کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزوري د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټرانه نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي بل سوالی ته جنزو او بل سوالی کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سره تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزوري د مثال کلینیکونه نو کونه اوس دا شیدل تنسته
سلامونه نیکی هلی ازادی ر کارکون ک اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چ روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي زندانو ته چول وهل ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیز ډول خبرې اترې نه دي کړي دغه زورونه طالبان باید اوغندي زما فکر ترې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید درته زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زار خیر د کلیم خو موږ خستون زدا غل سی او خانټنی او شای کار نه کوي باید سانټنی او شای راته منظور سی او سړک مو به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لري درنځ کې بل وسار سره به پوره سی زو مش درې غنټه مزل دغه خراب ایلار نو اله من دغه جست ما میسج نه شرکی
اوریدونکو دا وستا سه پیغامونه چې پر بلا بلا مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو موږ هم در تخبار کړه په دهیل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
وسام راځو د ورکشاپ ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کال کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دي نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونی سي 0 0 0 5 0 9 5 0 2 زل به هم شمیره درته وام 0 0 0 5 0 0 9 5 0 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارامه څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه دې سیسته وزونه در کې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم احمد طیب دا زموږ راځنه یې دا سیسته وي چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پنځم اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنې 0 1 0 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیروالی دی د پلان مې عبدالوهاب دی د نیکه نوم یې لحمه احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه دی که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېمه ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسین پی و. دا دوه درې کاره کېږي چې د شمېرې راڅخه د سخت څخه وتللي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانه دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مننه د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کوره او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې.
که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ، 0 4 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دی موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته دې وایي. او نن رمضان دی، په قوم مزارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ورکسو عزیزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ تایر روشان، تا ته مې یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورک سوی دی چې د 300 کلو دی، نو تقریبا د 10 کاله کېږي. دی د 300 کلو د 10 کلو پر شاخوا دی، تقریبا د 10-12 کاله کېږي چې خپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالۍ، باغ پل خو د باغ پل په سیمه کې، د اومې حوزې په سیمه کې، نو دلته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمېرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 0 1 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 8 1 0 1 4 0 9 2 د خدای په امان ویل د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم. تازه شاعر کار کوم کو دې دم سلام په دې له چې جوړ وغواسه مننه په مو راځي پرونه جوړه کړی د زړه تور کتل اجزانو د پاره د پرونه مو جوړه کړی دا به ښه پندور کار دی. مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ. د ټلیفون شمېره د 0 4 0 2 8 0 2. شمېره یو ځلې بیا وایم: 0 4 0 2 8 0 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلي د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت ګورک ته، که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کډۍ په خپله زما قرار دي. ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر 4 4 0 5 4 5 5 دا مثلاً شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري را سره وکړي، هغه شمېره بیسه شمېره د 0 8 2 8 3 2 8. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري، یا له ده سره ملګري نور څوک دي، څوک سره شناخته وي. د ده نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی، او د دغه نوم دی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی. نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري، هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي: 0 4 0 5 4 5 5 5. دا څلورمه شمېره ده. دوهمه شمېره بي سم ده: 0 8 2 8 3 2 8. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي چې دلې دی، کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی، کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کړي: 0 0 0 5 0 9 1 15 21 بیا هم شمیره در توام 0 0 5 0 9 1 15 2. ایله کن چې زما پیغام نشه. سلام
اوریدونکو، دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.